درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د تاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای ایران په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 1,900,000 افغان کډوال ایستلی دي. دغه وزارت نن چهارشنبه په کابل کې د یو کلنو بریاو په ناسته کې ویلي په روان کال کې نشته 9,000 افغان کډوال افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې ترکیه هم 15,140 افغان کډوال خپل خاورې ایستلی دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون جرمني هم سږکال 10,000 افغانان له خپلو هیوادونو ایستلی دي. د ملګرو ملتو ادارو ویلي افغانستان ته د دغو کډوالو ستنېدا به په دې هیواد کې روان بشري بحران لا پسې ژور کړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوسټ پر ضد لوی لاریونونه پیل شوې دي. د راپورونو له مخې زرګونه کسان چې د باجوړ په عمري چوک راټول شوي چې د ښځو په ګډون ماشومان سیاسي مشان او د بشري حقوقو فعالان هم ورغلي دي. لاریون کوونکي د پاکستان د پوسټ لخوا د پیل شویو عملیاتو د درېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پوسټ په سیمه کې د دوی په وینا د ترهګرو د لمنځه وړلو په مخه عملیات پیل کړی دي. د پوځ د عملیاتو په پایله کې په زرګونه کورنۍ د مینو پرشودو ته اړ ایستل شوي دي. باجوړ د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که مسکو په لسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو ګمرکي تعرفې به نور هم زیات کړي. ترامپ د سه شنبه په ورځ له بریتانیا څخه واشنگتن ته په لاره کې په الوتکه کې خبريالانو ته وویل هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندیښنه لري. د وویل امریکا به د هر ډول اغیزو د جبران لپاره د خپلو تیلو تولید زیات کړي. لدریو کلونو څخه ډیر وخت کیږي چې روسیې پر اوکراین عملیاتو ته دوام ورکړی دی. ترامپ د خپل 2024 کال د انتخاباتي کمپاین په لړ کې شمنه کړې و چې جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکه کړې او ویلي دی چې له هغه څخه مایوس دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسیدو لپاره 50 ورځې ضرب العجل ورکړی و. خو ترامپ د دوشنبه پر ورځ د ضرب العجل له سو تر 200 ورځو ته رالند کړ. د استرالیا حکومت یو نوی قانون اعلان کړی چې لمخې د روان کال د دسمبر وروسته لشپړو سو کلونو کم عمر ماشومان نشي کولای په یوټیوب کې اکاونټ ولري. په استرالیا کې د قانون لمخې ماشومان د فیسبوک، انستګرام او ټیک ټاک اکاونټونو د جوړولو اجازه نه لري. یوټیوب مخکې له دې قانونه مستثنا و. دغه قانون مخه له ټولنیزو او رواني فشارونو د ماشومانو خوندي کول دي. د استرالیا حکومت وایي له دې قانونه د سرغړونې په صورت کې شرکتونه 50 میلیونه استرالیایي ډالر جریمه کیږي. او د کرکټ په شپږیزه لیکې نن دوی لوبې کیږي. لوبړې لوبه د امونې هنګانو او بند امیر شامارانو لوبډلو ترمنځ و چې امونې هنګانو د یوې وکټې په زیان بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په نننۍ لوبه کې د امونې هنګانو پیلیز توپ وهونکی نور رحمان و چې چټکه سلیزه یې په خپل نوم کړه. هغه په 40 توپونه سل منډي جوړې کړې. دو حملو بد سپین غر پرانگانو با ساتون کو ترمز ده. زمو شخل آسادی رادیو آوری. د ملګرو ملتو د شزو څنګهوای افغان شزي د حقونو په برخه کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د شزو افغان فعالان هم وایي
د شزو لپاره جوړ سوي ډیر بنسټونه یا خو ترل سوي یا فعالیتونه ډیر محدود سوي دي.
د انساني قاچاق ځینې قربانیان د خپل لیدلو سختیو یادونه کوي. په دې اړه پر مفصل راپور سربیره به واوري چې نن د ملګرتوب نړیواله ورځ ده. یو تن د خپل مرګرتو پاړه وای
فاميلي تاګ را تاګ لرلو په هر غم خاده کې به شریکو ککومه خاص اورز بوای یعنی وساکي بوای یا اختر بو
امریکا د القاعده د یمن د مشر په اړه د معلوماتو لپاره جایزه وټاکله.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د شتو څنګه وایي چې افغانستان د شزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخامخ واد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کالیزی په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر شزو د محدودیتونو لپاره لشتر لشه اتیا فرمانونه صادر کړی دي. یو شمیر میرمنې او د شزو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړهونه غالل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر خزو لګول شوی بیلابیل محدودیتونه ورستر بلی پراخي کې د ملګرو ملتونو د خزو څانګي یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هیواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورستر بلی سختيږي. د غیداري د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزی په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر خزو د محدودیتونو لپاره لګ تر لګه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 مخبور شوی راغلی افغانستان په نړۍ کې یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو خزو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له خزو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغه ادارې په راپور کې دا هم راغلی چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو خزو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې خوارځواکۍ د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړهونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پښه 3 سالات کې زنانو دښته
لږې کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقوقو دغه کار نه ست میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړي دي.
اجتماعي مواجې سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان میرمنو د وسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمی توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه هم تړلې دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوی. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشټوالي سره مخ دی بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د خزو د حقونو بل فعالیت ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
سلور کله کیږي چې د غډلې یعنی طالبان او خزې په خپل کورونو کې زندانی کړی دي او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر خزو او نارینه وو د یو نوې ظلم شاهدان یو. چې پرې کډوالي، فقر او بیکاری زیاته شوې او زندانونه له بیګونه انسانانو ډک شوې دي او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د به حجابې په پلمه خزې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري وړي.
د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې ل 2021 کال رئیسی وخت تر رسیدو وروسته د غنو نورو محدودیتونو په شمول دوی لشپګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غرازي دوی په ډېرې دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول هم راګرځولې دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تلو رسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
نن د جولای دیر شمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2011 کال کې د ملګر ملتو لخوا د خلکو هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په هدف نومول شوې ده. افغانان د ملګرتیا خلک دي، که څه هم د ټول سیسو جګړو کډوالۍ بیوزلۍ د نورو برخو په شان ملګرتیا وی هم اغیزمند کړي، خو کیسې پاتې دي او د دې دود د ژوندې پاتې کېدو لپاره لکه فولکلور له یو نسل بل ته انتقالي شي. نن د دې ورځې په مناسبت د افغان سیک شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان له خولې د ده د شخصي او کورنۍ او ملګرتیاو څو کیسې اورو.
افغان سیک شاعر دیا سنگ انجان سره ډیری افغانان بلد دي. نن سبا نوی ډیلی کې دی. د ده کور او کارځای د ډیری مسافرو افغانانو په ځانګړي ډول فرهنګیانو دمځای دی. شنې ترخې چای او د ده خوږې کیسې او خاطرې د هر ستړي د زړه ارمان وي. نن د جولای دیشمه د ملګرتیا نړیواله ورځ ده، هغه چې ملګرو ملتونو په 2011 کال کې د خلکو، هیوادونو او بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ د ملګرتیا او د پراختیا په موخه نومولې ده. انجان سره مې ټلیفوني خبرې وکړې او د دې ورځې په مناسبت مې د ده د شخصي او کورنیو ملګرتیاو په اړه وپوښتل. هغه په خبرې لسین څولپې د دې ملګرتیاو کیسې را سره شریکې کړې. لومړی د رئیس معصوم خان د کورنۍ سره د دوی د کورنۍ ملګرتیا کیسې را واخیسته.
رئیس معصوم خان شاید اکثر خلک به پیژنې دي، ولی بس ترانسپورت فاميلي تګ را تګ لرلو، په هر غم خاده کې به شریک وو. کومه خاص ورځ بو یعنی ویساکی بو یا اختر بو، دیوالی بو، نوې کال بو، دې ورځو کې به موږ یو بل راتلو راتلو او دې کورونې غړي په تیر به موږ هغه څه جوړ خوراکونه یو بل سره شریکول او یو بل سره مخړل.
د کرتیس کې او کس سره د خپل پلار د ملګرتیا کیسه هم کوي چې زمونږ بیا د رنگین تر ترنه نه ساتلای او پاللای دی.
نسیم ګل صاحب نومېږي، یاد په خیر. موږ به هر وخت تګ را تک کول، یعنی دا نه و چې دا څوک دا څوک دا مسلمان هندو سکھ دا خبره په موږ کې نه وي. ملګرتیا او دوستی و د خپل پلار سره انډیوالی و. زه اوس هم کاکا ورته وایم، د ما د ورو په شهادت کې چا چې وشته و د هغه په نیولو کې او د هغه په هغه ته قانوني سزا ورکولو کې یو خاص رول ولوبولو.
د سنگ انجان یوازې په پکتیا کې نه، په کابل کې هم د خوږو ملګرتیا او کیسې لري. هغه ځای چې په خبره د فرهنګي او ادبي فعالیتونو مرکز و، ورته لکه ګردیز خوږ او ډیره موده پکې اوسېدلې دی.
د ګردیز نه نقل مکان وکړلو کابل ته راغلو. نو هلته د مونږ کور هم سایه وحید نومېدلو، دفاع انقلاب کې افسر و. د هغوی سره د مونږ مینه شوله. تګ را تګ به کله به مونږ د دوی کور ته ورتلو، کله به هغوی د مونږ کور ته راتلل. صبح چې په خو په دسترخوان ویښي و، ټولو به سره په شریکه خوړل. هو هغه شان چې البته دینی جواز نه لرلو، نه به مونږ ورته کې خودر، نه به هغوی مونږ ته کې خودر. او نور چې په ګډ دسترخوان بنوسو، ډوډۍ به مونږ خوړل یو بل سره. جمعې په ورځ بله نه هغه مونږ یو ځای وو، یا به مونږ کور کې وو، یا به د دوی کور کې وو.
انجان وایي دا ملګرتیا وي دا خاطرې ډېرې ورته ګرانې او خوږې دي، او هوډ لري چې وی لیکي.
نو د دې خاطرو لړۍ ډېره اوږده ده، او دا کوشش کوم چې ویلې کوم کچرته وسوند یاري وکړل او وخت یاري وکړل. زه اکثره وخت خپل ماشومان ته دا کیسې کوم چې موږ دغه څه ژوند تیر کړی.
د نړۍ د ادبیاتو پیژندل شوی څېره ویلیام شکسپیر د انسانانو ترمنځ د دوستۍ په اړه وایي، یوازې په خوښیو او ښو ورځو کې باید ملګري ونه اوسو. دوستي د غمونو او بدو ورځو لپاره هم ده، او رښتینی دوستي هم همدا ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. دوی علتونه د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت بولي.
نن وو د بلسم سیم
د خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو روف شاه دی چې وای شو خوش پاک ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولسکلان ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه.
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و، او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و، د بلسم سیم شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي، د
ختی ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر لامل سخت ټپي شوی دی. د ازادي رادیو ته وویل
د 13/1 باندې کړي او وګنار موټر او کورولا والا په غلط لاس باندې راغی. نو کورولا والا چې وو کورولا به بازه مخ کې پاتې شو او وګنار چې لاړ مخې ته ټریلر راغلا وځه دی ولا چې اوس وخت کې خراب ونده کې دي مصفخانی نه روړې کلی کې دي او د غسر وختي او د غدینه د غشوې دی او مقصد دې زه توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او وګنار کیم نه خځه او بس بیکره لیک نه خلک وړو زمونږ د وختنه دا چې به داس کارو کې دولت چې کوم ترافیکي وصولي هغه به چې دا ټول ورانو مانی باندې و مانی.
د هلمند ولایت اوسیدونکو او د یو خوندزی مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پېښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پېښو د شیر احمد په نوم دی ولس کلن زده کوونکي ژوند واخیست.
د سړک لوي غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یو هله وو بیا تقریبا درې ساعت پر ژوندې وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
په درسو کې ډیر زیرک خلک وو. پاتون زیاتوی هلمند کې ډیری ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکو دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکو باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غوار په راپور کې د مرکزوي کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لاسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا 15 کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت لامل د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاست کې مسافروړونکو موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
یو بل موضوع چې په دې خبرونه کې لرو هغه دا ده چې یو تازه څېړنه شي چې ورزشي تمرینونه په هغو کسانو کې چې شکر ناروغي لري د زړه ناروغي کمولی شي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که تاسو د شکر ناروغي لرئ او ورزشي تمرینونه کوئ، مثلا منډې یا قدم وهئ، نو دا ستاسو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. یو نوې څېړنه ښایي چې که تاسو هر ورځ وخت نه لرئ او خپل ورزشي تمرینونه د اونۍ په پای کې کوئ، بیا هم د منډو او قدم وهلو په وسیله د ډېرو ناروغیو مخه نیولی شئ او حتی د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې احتمال راکمولی شئ. په دې څېړنه کې چې د داخلي د ناروغیو کلنۍ خپرونې خپره کړې ده، د څه باندې 150,000 لویانو چې د شکر په ناروغۍ اخته وو معلومات کتل شوي دي. له دې ناروغانو سره د 1990 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د ملي روغتیا د مرکو د سروې د پروګرام په ترڅ کې خبرې شوې دي. د باسټن پوهنتون د عامه روغتیا د پوهنځي د دې انسټیټیوټ څېړونکو د زړه د ناروغیو او سرطانونو په ګډون د مړینې عوامل د بیلابیلو ورزشي فعالیتونو د نمونو په توګه ارزولی دي. د روغتیا د اوسنیو لارښوونو سپارښتنه ده چې لویان باید د یوې اونۍ په ترڅ کې لږ تر لږه 150 دقیقې متوسط او تیز ورزشی حرکت وکړي، او غره هم داده چې دا یو 150 دقیقې په دریو یا تر هغه ډیرو ورځو وویشل شي. خو اوس خلک د کار ته وخت موندلی شي، مخصوصا هغه کسان چې غواړي د خپل کار، کورنۍ او د شکر په څیر د خپلو ناروغیو ترمنز انډول وساتي. د دې خبرې د معلومولو لپاره څیړونکو ناروغان په څلورو ډلو وویشل. لومړۍ ډله هغه کسان و چې هیڅ ورزش نه کاوه، دوهمه ډله هغوی چې په اونۍ کې له 150 دقیقو ډیر لږ ورزش کاوه، درېمه ډله هغه چې ورزشي تمرینونه یې د اونۍ پای ته ساتلي وو او په یو ځلې 150 دقیقې ورزش کاوه، او څلورمه ډله هغوی چې 150 دقیقې ورزش یې د دریو یا ډیرو ورځو په ترڅ کې کاوه. د دې څېړنو نتیجه په زړه پورې وه، ځکه د هغو کسانو پرتله چې هیڅ ورزش نه کاوه د هغو خلکو د مړینو شمېره کمه وه چې یو څه ناڅه ورزش یې کاوه. د هغې ډلې چې د اونۍ په پای کې ورزش کاوه د مړینو کچه د ټولو ناروغیو له کبله د مړینو پرتله 21% او د زړه د رګونو د ناروغیو له کبله د مړینو پرتله بیا
فکر وکړو کې قاچاق برا انسانانو را مشلې.
دا د انساني قاچاق یو بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړې او د امنیتي ستونزو او غواخونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړي. نو موړې وايي خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. دا چې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړ او هڅه وکړ چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون لا بیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي. وای
روزای سختی را
ډېر سختی ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی وو، په یو پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان
کړم.
دی وای د ومهشتو لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې او روسته د مدیترانی د بوللاري افریقی هیوادونو بیا اروپا ته ورسید. خو په خبرې ډېرې ملګروي په دې سخت لارو کې ژوند له لاس ور کړي.
تر سخت مسیر دشوارش امید زندگی
ډېر سخت ده، نه د بهر لاري او نه هم د ترکی لاري امکان لري. اصلا په دې لار تک ل مارکس سره لوبي دي. انسان داسې کیږي لکه چې غوخه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي، که څه هم د رسیدو چانس یې ډیر کم وي او بیا هلته د ډیپورت کېدو خطر لا بیل وي. په لاره کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډیر زیات وي.
نوموړی وایي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درويش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي پر اپور کې نوم خبر شوی. په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری لامل هڅه وکړه چې د قاچاق پر پمرسته اروپا ته سفر وکړي، خو بریالی نه شو، بیرته افغانستان ته راستون شو. نو موړې د ځوانانو لپاره ورته پیغام لدی.
همدغه سده لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي، کور سده خطر خو کور سده نو تاسو یو ضرر به درته ورسیږي تر څو توانه شي کولای چې خپل ژوند به مخ کې ویسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګری خپل د پخو درې ګوتې له لاسه ورکړي او اوس مایوبه دی او نشي کولای په لار باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې د چنن 4 د جولای 13 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق خوړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزي ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاق خوړونکو لخوا د شخص پر رضایت یا پرته له رضایت د هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یو بڼه ګڼل کیږي. پروند جولای 19 د ملګرو ملتونو د نشې توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC په خپل اکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره د امنیتی دلایل او بیکاری او بیوزلۍ د زیاتوالي لامل د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر UNHCR د جولای په 15 په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلی واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2023 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 2% چې افغان اتباو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقوقو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بشري حقوقو وضعیت ډېر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هېواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده، او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې رسنیو او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی، او په اوسنی وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقوقو د مدافعان په افغانستان کې دغه ډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2000 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوی. خو د سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شوی قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشټوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولې. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر اطلو سره د قانون خلا موجوده ده، د انسان د قاچاق د دغه جرایم په اړه باندې مشخص قوانین وجود نه لري. بنا ان نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخص میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساید بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسنی وضعیت په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلی چې د کورنۍ چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي، او د اول ځل لپاره یو کال زندان، د دوهم ځل لپاره دوه کاله زندان، او د دریم ځل لپاره د درې کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاق ونی سیاو کورنۍ چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري د انسانانو د قاچاق نړیوالې سنځې ته رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شو. انساني قاچاق یو منظم جرم دی. استفاده پایته ورسوي د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې سکنې شوار دی. دا شوار په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو پر رول او د قاچاقبرانو د شبکو په منځوړلو ټینګار کوي. د غراس دا شوار یادونه کوي چې ټول باید د انساني قاچاق د قربانیانو حقوقو او خوندیتوب ته بشپړ پام وکړي او دوی ته لومړیتوب ورکړي.
سلامونه نیک هلی احترامات دی ازادي رادیو محترم کارکونکو ته، دی ازادي رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، جناکیانو او تقریبا د ژوند چې دولس دیالس فالس میلیونو پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل، او بس دغسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهشې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي، او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمون نظر دا دي طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي او ښه مناسب چاپیریال برابر کړي، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده، او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د عرفه او په دننه افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوله سبب بسی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلې مې ومني درنه زکونکو هله دا چروغ او چور بیاست او وخت په موتور دې مهاله په خیر رسولې وي تستول ته د ولسم چولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرح لاس وایم. نن مو موضوع د عثماني دولت په حق لده چې د عثماني دولت څه ډول رامنځته کیږي او څه ډول برته لمنځي. د سلجوقي ترکانو بریا د ملازګرد په جګړه کې یعنی هغه جنگ چې هغه د الپرسلان او د ختیځ روم امپراتور ترمنځ شوی و د پدغه جګړه کې سلجوقي ترکان بریا ته رسیږي او د دې دغه بریا د ترکی مسلمانانو د قبایلو د کوچیدو سبب کیږي چې دوی د ایران ختیځ سیمو څخه بیا د کوچنی آسیا په طرف باندې ځي چې وروسته په دغه سیمو کې سیمه ییز کوچنی دولتونه رامنځته کیږي چې هغه به د خپل پایښت او پراختیا لپاره د خپل مسیحي ګاونډیانو سره جنگیږي. د دغه قبایلو د جملې څخه یو ډیره پیژندل شوی قبیله د دقیق قبیله و چې په انقره او د هغه په شاوخوا کې دوی اوسیدل. دغه قبیله مشل چې و هغه اتغرول نومې دی خپل ځواک ته ډیره پراختیا ورکړه او دغه څخه ورسته به دی دغه څخه ورسته زوی عثمان په 1499 قمری کال کې یو دولت رامنځته کړي چې هغه دولت بیا د عثماني دولت نوم ورکړي. دا عثماني دولت بیا د شلمی پیړۍ تر لومړی کلونو پورې دوام درلودي او د ختیځ نړۍ وروستنی ځواکمنه امپراتوري همدغه د عثماني امپراتوري و. په دغه عثماني امپراتوري کې د عثماني پاچاهانو ترمنځ څو تنه هغه پاچاهان چې نړیوال شهرت لري د هغو د جملې څخه یو هم سلطان محمد فاتح و. سلطان محمد د عثماني پاچاهانو ترمنځ یو ډیر نامتو پاچا و چې دی په دې باندې او توانېدی د بینزانس د امپراتوري یا مثلا په بل اصطلاح ختیځ روم چې هغه زرکلن سیاست درلودي دغه زرکلن سیاسي ژوند ته د پایټکې کېږدي او د منځي یعنی ختیځ روم د همدغه سلطان محمد فاتح پوسته د منځه وړل کیږي. د هغه زلاند او نمتو فتح دغه زلاند او فتح یا نمتو فتح چې ده د قسطنطنیه فتح او د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه و. یعنی تر ټولو زلاند او نمتو فتح چې ده کړی و هغه دغه د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه نیول او تر څنګ د قسطنطنیه نیول و چې دغه څخه وروسته بیا د اسلامبول یا د اسلام شهر په نامه باندې ونومول سو او سلطان محمد د فتح لقب ترلاسه کړي چې دغه فتح دغه فتح او کمی بچ و هغه د نړۍ په تاریخ کې د ډیرو بدلونونو سرچینه و. یعنی د همدغه فتح څخه وروسته زیاتره نور بدلونونه چې په تاریخ کې رامنځته شوي دي سرچینه همدغه بریا او فتح ده. د اروپا په تاریخ کې هم د نیوی پیړۍ په توګه د نیوی پیړۍ په شروع په توګه دغه فتح یا دغه کامیابی پیژندل کیږي. دوهم پاچا به د سلطان سلیم په نامه یادیږي چې د یو ډیر نامتو پاچا و. دغه پاچا د شاه اسماعیل صفوي معاصر و. یعنی په هغه وخت کې د اوسیدی او وکمن و. په خپل بریدونو سره بیا د ایران پر پلو باندې وکولای سوای چې د چلداران په جګړه کې په 1940 قمری کال کې د صفوي لشکرو ته د هغه د توپخونی د ځواک او اور لژون کې وسلو سره ماته ورکړي او هغه عراق او شام هم فتح کی. د مصر په لور باندې چې د لشکرکشي کوي په هغه وخت کې د ډیر هیوادونه لمنځه یوړل او د مصری عباسیانو څخه د مصری عباسیانو حاکمیت او د هغه ځواک ته د پای ټکی کې شو چې دغه څخه وروسته بیا د مکه مکرمه ادارې په لاس کې ونیول ځان هم د خلیفہ په توګه ونموي او په ټولو مسلمانانو باندې د حکومت کولو غوښتنه کیسو. ورپسې نمتو پاچا د سلطان سلیمان قانونی یا د لوی سلیمان دی چې د دغه عثماني پاچاهانو یو ډیر مشهور پاچا دی. په 14مه میلادي پیړۍ کې سلطان سلیمان د سلطان سلیم زوی د عثماني پاچاهانو د ډلې څخه پیژندل شوی دی. د پاچا سو او دغه پاچاهي پر مهال باندې بیا د عثماني امپراتوري ډیره پراختیا وکړه. ترکانو سلیمان د لپاره چې هغه شمو نظم اداري جوړښتونه او مدني قوانين یې رامنځته کړل هغه ته د سلیمان قانوني نوم ورکړي او اروپایانو بیا د هغه د امپراتوري د لویوالي او د هغه د امپراتوري د ځواک لعمله هغه ته د لوی سلیمان نوم ورکړي چې د هغه درې مشهوره او نامتو پاچاهانو چې په عثماني دوره کې شتون درلودي. راځو دې ته چې عثماني امپراتوري ولې کمزورې کیږي او ولې د منځ ځي. اول علت یې د عثماني پاچاهانو فساد او ترڅنګ د هغو مازی وخت تېرول. دوهم دلیل یې د هر ډول سیاسي او ټولنیز اصلاحاتو د عملي کولو څخه ډډه وه، چې دوی به سیاسي او ټولنیز اصلاحات نه عملي کول. ترڅنګ دغه د دوی د اصلاحاتو نه عملي کول د اشرافو او درباریانو ګټې د خطر سره مخامخ کول هم یو بل دلیل و چې دغه عثماني امپراتوري کمزورې سي. ورپسې د فتوحاتو درول و چې عثماني دولت د لوی پوځ وزګړتیا لامل سو، او دغه څخه وروسته بیا پویانو چې ډېرې د ځمکو خاوندان و پر کلیوال یې نه ظلم او تیری ته زور ورکوي، یعنې پر هغو باندې ظلم زیاتی زیات سو. په سیاسي چارو کې هم لاسوهنې ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. او بل دلیل یې دا و چې د صفوي دولت سره د عثماني دولت مذهبي شخړې نه یوازې دا چې دغه دولت د کمزورتیا لامل سو، بلکې د مسلمانانو د ټولنیز انحطاط سبب هم سو. دا په داسې حال کې و چې عثمانیانو د خپل قلمرو میشتو مسیحي اقلیتونو ته ډېر سیاسي او مذهبي خپلواکي ورکړې وه. په دغه لاملونو له امله عثماني دولت کمزوري کیږي او په پایله کې دغه عثماني دولت له منځه ځي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ انقلاب ته، چې دغه انقلاب څه ډول دی. جغرافیایي اکتشافات په ځانګړې توګه د امریکا د وچې کشف، چې امریکا لویه وچه کشف سوه، او د شتمنیو نوې نړۍ هم د اروپایانو د اروپایي هیوادونو پر مخ پرانستله، او یو شمېر زیات اروپایي هیوادونه چې هغه د مذهبي محدودیتونو او د کورنۍ جګړو څخه په تنګ راغلی و د ښه ژوند لپاره، دا چې دوی ښه ژوند ولري، د طبي امکاناتو شتمنی، او همدارنګه د سرو زرو لپاره، دوی د دغه شیانو د لاسته راوړلو لپاره چې دوی ښه ژوند وکړي، دوی امریکا ته مهاجرت کوي. چې بیا دغه کډوالو ډیره برخه انګلستان و، چې د اطلس اخیانوس په لویدیځو سواحلو کې دیارلس ایالته مهاجر هلته اوسېدله، او د همدغه عمله د دې خاورې یوه برخه بیا د نیو انګلینډ یا نوې انګلستان په نامه یاده سوله. د امریکا خاوره د سرو زرو، د نقرې، د ډېرې زیاتو ځنګلونو، همدارنګه د کرنیزو ځمکو درلودونکي وه. سواحل یې هم د کبالو د نیولو، د بیړۍ د چلولو لپاره یو ښه مناسب او اقتصادي حالت برابر کړی و، چې اقتصادي وده پرمختیا وکړي. نو همدغه دلیل و چې زیاتره دغه هیواد ته راځي تر څو ښه ژوند پیل کړي. د انګلستان دولت د خپل واک لاندې سیمې، چې هغه کومې سیمې چې د دوی د واکمنۍ لاندې وي، د کرنیزو تولیداتو مرکز او د خپل صنعتي محصولاتو د خرڅولو لپاره ټاکلې کړې وه. او په دغه وخت کې بیا د فرانسې دولت، چې دوی په دغه مهال کې د نوي مالیاتو وضع د کډوالو نیوکې رامنځته کړلې، انګلستان په جګړو کې ماته خوړلې وې، او مستعمرات یې هم په امریکا کې د لاسه ورکړې وه. د کډوالو څخه دوی خپل ملاتړ د لاسه ورکړي، او په پایله کې بیا کډوال په دې باندې وتوانېدل چې د جورج واشنگتن په مشرۍ سره د انګریزانو ځواکونه ته ماته ورکړي، او د دغه ملاتړ یا د دغه ملاتړ په تعقیب سره بیا د دغه ماتې په تعقیب سره بیا د کډوالو دیلس ایالتونه هم د خپلواکۍ اعلان وکړ. یعنی دوی خپل ایالتونه خپلواک وګڼل، او خپل خاوره بیا د امریکا د متحده ایالتونو په نوم ولرل. یعنی دغه دیلس ایالت چې وه، هغه مهال چې کډوالو ورته راغلي وه، دغه د خپلواکۍ د اعلان کولو څخه وروسته بیا دغه دیلس ایالتونو ته د امریکا د متحده ایالاتو نوم ورکړي. چې بیا په 1918 میلادي کال کې جورج واشنگتن ته د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه دی وټاکل سو. د امریکا د خپلواکۍ اعلامیې تر زده چې دوی خپلواکۍ اخلي اعلامیه څه ډول ده. په 1918 میلادي کال کې امریکا د روشنفکرانو څخه د توماس پین په نامه باندې، د سلیم عقل په نامه باندې یو مقاله ولیکله، چې هغه ډیر ملاتړ او حمایت کوونکي درلوده، او د هغه 3000 نسخه هم په امریکا کې خرڅ سولې. چې بیا دغه مهال ناڅاپه د توماس پین دغه فکر د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې په 1918 میلادي کال کې د جنوري په 4 ورځ باندې خبر سو، چې د خپلواکۍ د اعلامیه د اصولو برخه بیا داسې و چې اول ټول خلک د یو بل سره برابر دي او د یو شان حقوقونه درلودونکي دي، بل دا چې ټول خلک د ژوند او د خپلواکۍ د حق درلودونکي دي. دغه د دوی په اعلامیه کې خبر سو، او حکومت د خلکو د حقوقونو د تامینولو لپاره مستراغلي دي. په داسې حال کې کچيري حکومت د خلکو د حقوقونو د تامینولو توان نه درلودي، یعنی د خلکو حقوقونه نه سو تامینولی، نو دا د خلکو قانوني حق دی چې دوی هغه لري کې او پر ځای خپل ټاکنې سره حکومت رامنځته کړي. چې ورسته بیا د ورسته د خپلواکۍ د امریکا خلک د لویدیز په لور باندې ډیر پرمختګ وکړي. د هغه ځای زیاتره سرپوستکي لمنځه یوړل، خپل د هغو پراخزم کې لاسته راوړل، او د امریکا د ایالتونو شمیر بیا د 1500 ایالات ته ورسېد. نن هغه مهال چې 1500 ایالات وه، هغه په 500 ایالاتونو پورې ورسېد، او په دې ترتیب سره بیا د متحده ایالاتو هیواد چې د اطلس سمندر د سواحلو څخه شروع کیږي تر عرب سمندر سواحلو ته راخکیږي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختګ او لوړتیا لارې چارې دا چې دې سړول پرمختګ کوي. د امریکا متحده ایالات یو ډیر لوی او پراخ هیواد دی چې صنعت یې د صنعت درې اصلي مادې سکاره، اوسپنه او نفت دی، چې د دوی دغه سکاره، اوسپنه او نفت په هغه کې ډیر زیات و. او په دغه هیواد کې ګڼ سروبي او د اوبو څخه ډک سیندونه هم موجود و. د هغو څخه دوی د برښنا د تولید لپاره کار اخیسته، او د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو نفوس د خاورې د پراخوالي په کچه کې لږ دی، او هر څوک کولای شي چې د خپل ځان لپاره د کار او فعالیت پیدا کړي. د امریکا د کشفولو څخه وروسته د نړۍ د ګوډ ګوډ څخه، خصوصا د اروپایي هیوادونو څخه خلک امریکا ته راغلل، او بیلابیل اروپایي ډلې بیا د هغو ځمکو ته مهاجرت وکړي چې یو تر بل یو د بل سره ګډ سول، او د هغو اختلاط یې دغه ګډ غړېدل بیا یو بل نوې ملت د امریکایي ملت په نامه را جوړ شو، چې د هغو کډوال په منځ کې د اروپا څخه امریکا ته ولاړل. یو شمیر پوهان او عالمان و چې دوی د فرصت پیدا کړت چې د خپل علمي زده کړې او کړنې لپاره مناسب ځای چمتو کړي. د بیلګې په توګه یو برتانوي پوهان چې د سومایل سلاتر په نامه یادېدی، هغه د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د ټکرټوټې د جوړولو د فابریکې بنسټ کې شو دی، او په امریکا کې د نوی صنایو او همدارنګه د ودی چټکتیا په دغه وچه کې په ډیر لند وخت کې د هیواد د برتانیا څخه هم ډیر زیات پرمختګ وکړي. د دې ترڅنګ د تلګراف او ټلیفون د کرښې رامنځته کېدل، د اوسپنې د لارې جوړېدل، د کالیو د وړلو او راوړلو لپاره د امریکا ختیز او لویدیز یو د بل سره ونښتول، او د بخار د بیړۍ څخه کار اخیستنه په اقتصاد کې یو ډیر مهم لامل و چې د دې اقتصاد ته ډیر پرمختګ ورکړي. د امریکا ازادي ترلاسه کول او د امریکا د پرمختګ بل لارې په 1913 میلادي کال کې د مریتوب نظام د منځه وړل و چې د غلامي یا د مریتوب نظام د منځه یوړي. د ختیځي څنګه چې د مریتوب نظام د منځه وړلو غورځنګ چې هغه په امریکا کې منځ راغلی و، قرار کړه د خپلواکۍ د غشتونکو د عقایدو او مفکورو څخه دوی سره پورته کوي، او د امریکا د مریتوب ضد غورځنګ چې بیا د ویلیام لوید ګارسین په واسطه سره منځ راغلی و، تر پنځو کلونو پورې 250,000 غړي پیدا کړل، چې په امریکا کې دیموکراسي بیا هم هیڅ کله اسانه وده و نه کړنه. په اسانی سره دیموکراسي منځ نه غلا، او په اسانی سره دغه دیموکراسي پرمختګ و نه کوي، بلکې د امریکا د دیموکراسي نظام سره د هغو خلکو لخوا مخالفت وسو چې د امریکا د دیموکراسي په نظام کې د ټیټو طبقو څخه د شمول سره دوی مخالفتونه درلوده، او هغه ردول چې د وخت په تیریدو سره بیا نوموړې مخالفتونه کم سول، او همدارنګه د ارزي او تقاضا غوښتنې پر بنسټ باندې د امریکا ځانګړي شرایط په پام کې نیول سره د آزاد بازار اقتصادي سیستم هم په اساسي د معقول اقتصادي نمونو څخه کار اخیستل، د سالم رقابت رامنځته کول، همدارنګه د اداري، سیاسي او فرهنګي لارو چارو یا د اصلاحاتو رامنځته کول هغه نورې زمینې وي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ودی او پرمختګ لامل وګرځېدي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نو ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو د پام وړ وګرځېدلې وي او ګټه به مو ساخستي وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. ترتون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیا ستاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح خلاصوم. هیله دا چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي، او زموږ استاد سي د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول منځ ترازي، او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو.
نو راز خپل درس پیلو د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسا د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 2.5% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2.5% خلک د ایسوی دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک 2.5% خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او ترڅنګ 9.5% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادیږي. یعنی مخکې دا چې ډیر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادیږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا شو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې نه په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1830 میلادي کال کې بیا ایتالیا ونیوله او جرمني قبایل هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیل پورې ورسېدل. تر هغه سیمه پورې، یعنی د فرانسې تر سیل پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1800 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې. په 13 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي درې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنې دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 13 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی. یعنې ډېر ځواک یې لودي. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14مې لوی، دا چې 14مې لوی د دوی پاچا وو، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15مې لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شوه. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1830 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو. او هغه انقلاب بریالی شو، بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو. او انقلابیان یې هم ونیول، هغه بندیان کړه. او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو. او شاهي نظام د منځو لاړې پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یې د جمهوریت بنسټ کېښودل سو. او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري. چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي. چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده. د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب یا د یو انجمن د خواڅخه چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفره، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري. هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس، یو خپلواک او مستقل. مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کی یا د منځ یو سي او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټ د منځ تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسې به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازن ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې به د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه شونه کوي. او فرانسې به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد، یعنی ایرو، د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لا سره وړاندې کړو. فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم محل کې شاهي نظام درلود، او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي، او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مهم معلومات لا سره وړاندې کړو. راځو د انګلستان شهید دولت ته، چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی. په سویل کې د انګلند د کانال، او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر، او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتړول طبي جوړښت لري. د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده، چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان دي. یعنی 2% خلک مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منون کې دي. او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو انګلند ولایت دی، بل یو ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمرانه سوره، او انګلستان به د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي. او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري. او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننۍ انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری، یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري. او د قوانینو تشویه، د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، دغه حکومتونه صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي، قضایی او ملکی دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا د ویجر ګیلری چې لومړی جرګه ولسی جرګه ده 455 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د لپاره ټاکل کیږي د انتخاباتو لپاره. یعنی په دغه هیواد کې ولسی جرګه د لپاره چې کوم غړي ټاکل کیږي هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسی جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا 500 کسه غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوام جرګه، چې هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع چې دي هغه کوچني او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنۍ او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو نن د فرانسې د هیواد په حقله او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په حقله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تاسو سره مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم په هیدلو چې دا هیواد په کوم څلول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کوم مهم صنایع په دغه هیواد کې استا او دغه هیواد مغړیتوب په کوم وخت کې دي ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب، دغه موضوعات اربن موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځیدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ټول هغه ورسنی شی ور سره مل پاتې شوی اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې رسو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311.
چتراکنے دے جانا جانا جانان بدرنا غواڑو، دلچ دراکنے دے درمان درمان بدرنا غواڑو ما، دلچ دراکنے دے درمان درمان بدرنا غواڑو ما، دلچ دراکنے دے جانا جانا جانان بدرنا غواڑو ما، کلزنه دواره جانا نډیر په پال ساتا پال ساتا، مادر کلزنه دواره جانا نډیر په پال ساتا پال ساتا، دیکھ دی زایک نو تاوان تاوان روان بدرنا غواړو،
چې درا خړې دې جانا جانا جانان بدرنا غواړم جام ہمشتا ہمشتا پاک دے مخا میرے جانان ہمشتا دے جام ہمشتا ہمشتا نو یا خدایا خیر دخ پلی مانی ماں ایمان بدرنا غواڑو ماں لچے دیرا کڑے دے جانان 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 بدرنا غواڑو ماں